اجمل سلام.
وعلیکم السلام، امید مرزبان تا ته اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره په روان یو ساعت کې به د افغانستان او سیمې په اړه په خبرونو او رپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم ولرو، خو په پیل کې اوریدونکو رابولو د دې ساعت خبرونو ته. افغان حکومت غواړي د نړیوال ائتلاف تاسو وکونو تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې پرون د ماینونو چاودنو لس کسانو ته مرګ ژوبلاړه ولیدا، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې متحده ایالات به د لومړي ځل لپاره لاغه وسلوالو سره چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو هڅې کوي مستقیمې غیر پوځي مرستې وکړي. افغان حکومت غواړي د نړیوال ائتلاف ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر وایي د افغان ولسمشر حامد کرزي د یو نوي حکم له مخې یو هیئت ته دنده سپارل شوې چې د افغان امنیتي ځواکونو له تشکیلاتو د وتلو وسلوالو د عملیاتو مخنیوي وکړي او په افغان ځواکونو کې مدغم کړي. صفت الله صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرس پنتا په مشهد هیئت به ټولې هغه ډلې چې د نړیوال ائتلاف لخوا جوړې شوې او د افغان ځواکونو له تشکیلاتو تو د باندې فعالیت کوي تثبیتوي، او په دریو میاشتو کې به افغان ځواکونه په تشکیلاتو کې شاملې د هیات غړي چې اکثره پوځیان دي باید د نړیوال ائتلاف له چارواکو سره په تماس کې شي او وختونه تری وکړي چې د دریو میاشتو په ترڅ کې د وسلوالې ډلې د افغان امنیتي اورګانونو په لیکو کې شامل کړي. د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې پرون لسو کسانو ته مرګ ژوبل واړول. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د پیښې په اړه معلومات ورکړل.
زمون سرحدی پولیسو یو موټر چې په غزمو بوختو په یو ماین باندې تصادم وکړ، او دغه په نتیجه کې تقریبا 15 کسه سربازان او توپک صاحب منصبانو دا شهیدان شوي دي، او دوه عام خلک شهیدان شوي دي، او یو خزه ټپي شو ده.
په کونړ او نورستان ولایتونو کې د طالبانو په ګډون بیلابیل ډلې فعال دي، ویل کېږي چې بهرني جنگیالي هم پکې دي. په دې اړه چې په پرونی چاودنه کې به د چا لاس وي، د کونړ والی ویل چې دا د تروریستانو کار دی. ښاغلی وحیدی د کومې ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړ، ویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي. د افغانستان عدلیه او قضایي شورا د هغه بندیانو د زر تر زره خوشي کولو پریکړه وکړه چې د حبس موده یې بشپړه شوې، خو دوی لا هم په بند کې وخت تیروي. د عدلیه او قضایي شورا په پرونۍ غونډه کې د کورنیو چارو وزیر غلام مشتبه پتنګ ویل سباندې زر کسان چې د حبس موده یې تیره شوې ځکه نه دي خوشي شوي چې خپل نقدي جریمه یې نه ده ورکړي. په غونډه کې چې ولسمشر حامد کرزي او د عدلیه او قضایي ادارو چارواکو پکې ګډون کړی و، پریکړه وشوه چې د دې بندیانو په اړه یو راپور په دې وونۍ کې جوړ او جمهور ریاست ته وسپارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې متحده ایالات به د لومړي ځل لپاره له هغو وسلوالو سره چې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي مستقیمې غیر پوځي مرستې وکړي. هغه لیکي دا څرګندونې په روم کې د سوریې د دوستانو په نوم د هغې غونډې په پای کې وکړي چې د سوریې د حکومت د مخالفینو د ملي شورا او همداراز د ترکیې او عربي هیوادونو استازو ګډون پکې کړی و.
The United States has decided that given the stakes
جان کیری وایي متحده ایالاتو پریکړه کړې چې شرایط په پام سره به ولسمشر اوباما او وسالی پوځي شورا په ګډون د سوریې اپوزیسون ته د خوړو او صحي امکاناتو در سوالو مدت هم دیدوي، نو له دوی سره به مستقیمه غیر پوځي مرسته کیږي. ښاغلی کیری همداراز اعلان وکړ چې متحده ایالات به ملکي مخالفینو ته $80 میلیونه اضافي پیسې ورکړي څو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ادارې پر چارو ولګي. کیری چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې بهر ته خپل لومړنی سفر پیل کړی، وویل د دې مرستې هدف پر ولسمشر بشار الاسد د فشار زیاتول دي. په همدې حال کې د مخالفینو ملي شورا پرون اعلان وکړ چې په استانبول کې خپل راتلونکي غونډه یې ځنډولې. د ډلې غوښتل د استانبول په غونډه کې د هغو سیمو لپاره چې د اسد له رژیم څخه یې نیولې دي د صدراعظم او کابینې انتخاب وکړي، خو د مخالفینو ملي شورا په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا غونډه د لوجستیکي ستونزو له وجې وځنډېده. د عراق د پلازمینې بغداد او شاوخوا سیمو په شیمې شته سیمو کې پرون د بومي چاودنو په یوې لړۍ کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او لسکونه نور ټپیان شول. چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ پیښه د بغداد د شمال ختیځ په شولا ولسوالۍ کې چاودنې وې. دا دوه بومي چاودنې د فوټبال یو سټډیوم ته نږدې په یو رستوران کې وشوې چې لږ تر لږه 15 کسان پکې ووژل شول. نورې چاودنې د بغداد د جنوب په عزیزیا، محمودیه او شرط الرابعه سیمو کې وشوې. د دې حملو مسؤلیت سمدستي چا په غاړه نه دی اخیستی. دا حمله د عراق د سنی مسلمانانو له پلان شو مظاهرو یو ورځ مخکې کیږي. تمه ده چې زرګونه سنی مسلمانان به د نوري المالکی پر ضد مظاهره کې برخه واخلي. د عراق د سنیانو د هغه څه په وړاندې چې دوی د شیعاګانو د حکومت لخوا له سنیانو سره د مور او مایرې چلند بولي له تیرو دوو میاشتو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي. دا یو بل خبر لمخې په عراق کې پرون لږ تر لږه و کسان هغه مهال مړه شول چې یو رستوران په بڼه جوړه بیړۍ د بغداد په مرکز کې په دجلې سیند کې ډوبه شوه. دا بیړۍ پرون ماښام هغه مهال ډوبه شوه چې د یو نیم سلو کسانو په ګډون یو شخصي مېلمستیا پکې روانه وه. پولیس وایي چې په بیړۍ کې له ټاکلي اندازې زیات خلک سپاره شوي وو او د ډوبېدو علت یې کوم تروریستي برید نه دی. دا بیړۍ چې یو مشهور لبناني رستوران پکې دی په دجلې سیند کې ولاړه وه. پولیس وایي چې نږدې لس کسان لا هم ترې تقبی. لازادې رادیونه خبرونه اوري. یو امریکایي سرتیری چې د ویکیلیکس وی پانی ته د سلګونو پټو سندونو په استولو تورن دی اعتراف کړی چې د دې کار هدف له دښمن سره مرسته نه وه. برادلی ماننګ په یو پوځي محکمه کې د ابتدایي محاکمې پر مهال د اطلاعاتو د تقسیمولو په لسو مواردو اعتراف وکړ. نوموړي ویلي چې د دې اسنادو په افشا کولو سره یې هدف د عامو خلکو ترمنځ د امریکا د پوځ او بهرنۍ پالیسۍ په اړه د بحثونو رامنځته کولو. دا 25 کلن سرتیری چې د امریکا د پوځ یو کارپوه دی د 2010 کال د مې په میاشت کې په عراق کې ونیول شو او په 22 ورونو تورن شو. که چیرې د محکمې قاضي د برادلی څرګندونې ومني نوموړی ښایي 22 کاله بند باندې محکوم شي. ټاکل شوی ده چې د دې سرتیر رسمي محاکمه به د روان کال د جون په 3 نیټه پیل شي. او پاپ بینډکس 14 د نړۍ د کاتولیکو کلیسا د مشر په توګه له نږدې 2 کلونو کار وروسته پرون رسمن متقاعد شو. د بینډکس له غوښتنې سره سم پرون په سیمه ییز وخت د شپې په 2 بجو د پاپ ځای رسمن خالي شو. نوموړی پرون له دې مخکې په یو هیلیکوپټر کې له واتیکان څخه روم ته نږدې د پاپ د اوړي د استوګنځي ته ولېږدول شو. نوموړي د دې ماڼۍ له کړکۍ څخه خلکو ته په وینا کې خدای پاماني وکړه. دی وایي څرنګه چې وینئ نن له پخوانیو ورځو سره توپیر لري، زه به نن د شپې تر اتو د کاتولیکي کلیسا ستر روحاني مشر یم او له هغې وروسته به یو عادي عبادت کوونکی یم چې د مځکې پر مخ د خپل عبادت وروستی پړاو پیلوي. په راتلونکي میاشت کې د بل پاپ تر انتخابېدو پورې به د بینډکټ مرستیال کاردینال تارسیسو برتون د نړۍ د نږدې 1.2 میلیارد رومن کاتولیکانو روحاني مشر وي. 50 کلن پاپ د فبروري په 12 نیټه اعلان وکړ چې د روغتیایي ستونزو له وجې نشي کولی کار ته دوام ورکړي او دا په 300 کلونو کې لومړی ځل دی چې پاپ له دندې استعفا کوي. دا و خبرونه. دوستانو زموږ خلک له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.9 او په ګڼو ښارونو کې د FM 5.15 اورېدلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. متحده ایالاتو د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د وړو جنگي الوتکو د پیرودلو قرارداد له یوې برازیلي کمپنۍ سره لاسلیک کړی. په دې اړه په ریپورټ سربیره په زابل کې د خلاط غږ راډیو له مشر سره چې ویل کېږي د چارواکو لخوا دغه راډیو تړل شوې مرکه درته وړاندې کوو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له سوداګرو نه د ښاروالۍ لخوا د کابل ښار د لویو لارو په دروازو کې د مالیو په اخیستلو انتقاد کوي. په دې اړه هم ریپورټ لرو. او ایسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې 200 میلیون ډالر پر ارزښت بیلابیلې پروژې په هیواد کې د پانګونې د جذب لپاره نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. دا موضوع هم څېړو که وخت و. نور ریپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهم نمایي کې ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د وړو جنگي الوتکو د پیرودلو قرارداد له یوې برازیلي کمپنۍ سره لاسلیک کړی. د دې قرارداد له مخې دا کمپنۍ یو امریکایي شریک شرکت به یې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره 40 سوپر توکانو ډوله جنگي الوتکې برابروي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کړي.
د امبرایر په نوم د الوتکو د تولید برازیلي فابریکې پرون اعلان وکړ چې د 18 سوپر توکانو ډوله الوتکو قرارداد یې له یوې سیالي امریکایي کمپنۍ څخه په مزایده کې وګاټه. امبرایر کمپنۍ وایي د دې قرارداد له مخې به د 420 میلیونه ډالرو په ارزښت 40 الوتکې له خپل یو امریکایي شریک شرکت سره په ګډه د امریکا په فلوریدا ایالت کې تولید کړي. د امبرایر د شریک امریکایي شرکت سیرا نیوادا مرستیال مشر تاکو ګیلبرت پرون وویل 18 سوپر توکانو الوتکې چې د هدف په تعقیب کې یې خنوم ګټلی دقیقا همغه څه دي چې د افغانستان هوایي ځواک اړتیا ورته لري. سوپر توکانو الوتکې په یو سیټه او دوه سیټه ډولونو سره تولیدیږي او د بمبارۍ یا کشفي عملیاتو پر مهال یو ماشیندار او څو ډوله بمونه او میزایلونه پکې ځای پر ځای کېدای شي. د دې الوتکو لمړنۍ قرارداد هم د 355 میلیونه ډالرو په ارزښت د 2011 کال په ډسمبر میاشت کې امبرایر او سیرا نیوادا شرکتونو ترلاسه کړی و، خو د دوی د یوې سیالې امریکایي کمپنۍ د دعوې له وجې د امریکا د هوایي ځواکونو لخوا 2 میاشتې وروسته فسخه شو. په پام کې ده چې د نړیوال ائتلاف محاربوي ځواکونه د 2014 کال په پای کې له افغانستانه ووځي، خو په داسې حال کې چې هغې نیټې ته ډېر وخت نه دی پاتې، افغان پوځ لا هم هوایي ځواک نه لري. افغان چارواکو په وار وار له خپلو لویدیځو متحدانو غوښتنه کړې ده چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي، څو وکولای شي چې په راتلونکي کې د نړیوالو له مرستې پرته په یوازې ځان خپله دفاع وکړي. ولسمشر حامد کرزي وویل چې واشنگټن ته د سفر په ترڅ کې په دې اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې ګټورې وې. د افغانستان هوایي ځواکونو په دودیز ډول روسي الوتکې لرلې، خو د دې 10 الوتکو له سپارلو وروسته به د افغانستان په جګړو کې د لومړي ځل لپاره له برازیلي الوتکو څخه هم کار واخیستل شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په زابل کې د کلات غږ رادیو په نوم یو سیمایي رادیو له 3 ورځو راهیسې په دې تور تړل شوی چې د دې ولایت د چارواکو پر ضد د مظاهره ریپورټونه خپاره کړي. د کلات غږ رادیو مشر تیمور شهزاد وایي چې رادیو له 3 ورځو راهیسې د سیمایزو چارواکو لخوا تړل شوی او دی هم له خپل یو همکار سره د 4 ساعتونو لپاره بندي و. جمیلې ظریف له تیمور شهزاد سره مرکه کړې او په فایل کې د رادیو د بندیدو علت ترې پوښتلې.
تقریبا 3 ورځې مخکې په مرکز کلات کې یوه غونډه اوس په دې غونډه کې په زرګونو کسانو برخه اخیستې وه. د دې تر څنګ سناتور صاحب هم برخه کې اخیستې وه، د سوري د شپلا رسم او مشران دنیا عالمانو او د دې غونډې راپورم شیر کړی. دغه راپور نشر شو، یوازې کلات غږ راډیو نه ده نشر کړی. نو نن درېمه ورځ ده چې زموږ نشرات کاتې دي. دا د والي د معاون په لارښوونه باندې دوی هدایت ورته کړی چې ما زه باید بندي سم او هم د راډیو نشرات بند شي. او دا راپور چې نشر شوی ده چې دغه مظاهره چې وله یا دا غونډه چې وله دا د ولایت د ادارې پر خلاف د ولایت اداره په فساد تورنه ده. دوی رشوت اخیستی ده. حتی سناتور صاحب شواهد وړاندې کړي د زابل ولایتي ادارې په یوه پروژه کې 55,000 امریکایي ډالر اخیستي دي. زموږ په دې کې څه دي؟ موږ اسنا خبري نشر کړي دي، د سولې د شورا د رئیس خبري مو نشر کړي دي، د دې کې پان مو شي دي او پاتې سولې راپورټ مې چرته د زابل د غریب ولت ځاګ کانسور کړي ده. زابل د غریب ولت ځاګ مو پورته کړي ده. په دې واجب باندې زموږ رادیو باندې سوي د نشرات بند شوی دي او تیر ورځ تقریبا له 9 بجو څخه تر 12 بجو پرې زه خپل همکار سره باندې ولم چې بیا نو ژورنالیستان د ابشراغلو ویل چې دوی باید لاسي.
نو شازاد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې تاسو ویل چې دا د ولایت په غوښتنه باندې د رادیو بنده سوي ده؟ ولایتي چارواکي وایي د ولی مرستیال وایي چې د ایصاف ځواکونه بنده کړي ده. تاسو فکر کوئ چې چا بنده کړي ده رادیو؟
د والی معاون په ہدایت بنده سوي ده. ایصاف ځواکونه ته د ہدایت کړي دي، هغه غلط پوښلي دي. هغه ته ویل چې دا راپور چې دوی نشر کړی د ولایتي ادارې پر خلاف دوی نشر کړی، هغه بیخي پوښلي نه دي. زه 13 ورځ بندي وم، له 9 بجو تر 12 بجو پر زه بندي وم. بل هارون کلیوال زما همکار ده، هغه هم راسره بندي و. ټول کار ده بیا د دې تلفوني خبرې زما سره صاحب دي. د والی معاون محمد جان بسولیار د ټلیفون پر کرښه ما زنګ ورته وویل چې معاون صاحب دا زموږ راډیو دی ولې بنده کړې ده. خارجانو ما ته وویل چې دول دا راډیو باید بند شي. د والی معاون ما ته وویل چې ته باید محکمه شې. د ټلیفون پر کرښه راته وویل تا راپور غلط نشر کړی، ټول شان دي له ځانه نشر کړی. ما موږ دې ته اړتیا نه لرو، موږ ته هغه د ژورنالیزم اصول اجازه نه راکوي چې موږ له خپله ځانه څه یو شی ووایو. مالته یوه کلمه یو شی ما له ځانه نشر کړی و. بیا ما ته وویل ما دغه څارنوالي بل ځای معرفي کړی وای، خو نه مې څه معرفي کولای، ما دې اخطارونه راکوي.
تاسو دغه کومه ستونزه چې لرئ د راډیو بنده سوي ده دغه مو د اطلاعات او کلتور وزارت سره شریکه کړي ده کنه؟ د ځکه دوی وایي چې دوی باید کومه ستونزه چې لرئ د موږ سره شریکه کړي. آیا تاسو له دوی سره د ستونزه شریکه کړي ده؟ ورته ویلي مو چې د موږ راډیو بنده دل درې ورځې راځي.
بلته د اطلاعات کلتور رئیس مو په جریان کې اچولای دي، د زابل او نو ژورنالیستان ټول خبر دي. نو کوشش کوو دا ستونزه له غوي سره شریکه کړو.
بل اخر مو غوښتنه ورنڅه ده چې مثلا څو کې تاسو سره څه مرسته کولای شي دوی؟
غوښتنه مې دا ده چې موږ ژورنالیستان د بیان ازادي لرو، د والی معاون د کوشش نه کوي چې موږ تر خوله باندې لاس ونیسي. زه حقایق وایم، موږ به همیشه حقایق وایو. موږ همیشه به د زابل د غریب ولس، د زابل د کړېدلي ولس غږ به پورته کوو تر هر ځایه پورې، تر نړۍ پورې به د دوی غږ موږ رسوو. دوی زموږ تر خوله لاس نشي نیولای ولو که هر څه وکړي.
په زابل کې د خلات غږ راډیو مشر تیمور شازادو چې وایي راډیو سیمایز چارواکو له 13 ورځو راهیسې تړلې ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي رادیو ناوړي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي. ایسا یا د افغانستان د پنګونې د ملاتړې اداره وایي چې د 200 میلیون ډالرو په ارزښت بیلابېلې پروژې په هیواد کې د پنګونې د جذب لپاره نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. د دې ادارې مشر وفي الله افتخار په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې پروژو په عملي کېدو سره به د هیواد په اقتصادي چارو کې ډېر بدلون راشي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره وایي چې چیرې نړیواله ټولنه د دوی پلان شوو پروژو ته پیسې ورکړي نو شاوخوا 200,000 افغانانو ته به د کار زمینه برابره شي. د ادارې د پنځمې پورس په کابل کې نړیوالو مرسته کوونکو سره یو غټه غونډه جوړه کړې وه او خپل درې کلنې پروژې د پنګونې د جذب په هدف هغوی ته معرفي کړې. د ایسا مشر وفي الله افتخار ډاډ څرګند کړ چې مرسته کوونکي هیوادونه به د دوی د 200 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنې ته د هو ځواب ورکړي.
دا یو زمينه و چې ټول موږ راوغوښتل او عمومي برنامه هم ورته وړاندې کړل. دوه کلنه درې کلنه برنامه د سکتور خصوصي د رشد لپاره پانګونې د جذب په موخه باندې زموږ بعضې برنامې دي. د داخلي صنایعو د تشویق لپاره زموږ بعضې برنامې دي. د داخلي تولیداتو د خریداري د ذهنیت سازي لپاره زموږ بعضې برنامې دي. سکتور خصوصي د ظرفیت سازي لپاره زموږ برنامې دي، ځکه زموږ سکتور خصوصي په بعضې ساحو کې تخنیکي کومک ته ضرورت لري.
نوموړي زیاته کړه چې له دې وروسته د دې ادارې ډېره پاملرنه په هیواد کې د صنعتي پارکونو جوړېدو ته ده او وایي چې له دې سره به د پانګوالو اساسي ستونزه هم هواره شي. د ایسا اداره دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې دا مهال اکثره صنعتي فابریکې په غیر معیاري ځایونو کې فعالیت کوي. د دې ادارې مشر وفي الله افتخار وایي چې په هیواد کې ورځ تر بلې د پانګوالو ستونزې کمیږي او دوی د 2014 کال را رسیدو او له هغه وروسته هیڅ ویره نه لري.
مشکلات اساسي په نظر ما تا جایی
که کومه ځای چې موږ له سوداګرو اوریدلې اساسي ستونزه د مکو صنعتي پارکونو او حمایوي پالیسۍ نشټوال دي. ولنی کمرغه دا مهال حکومت له پانګونې څخه خپل حمایوي پالیسۍ پیل کړې ده. زمونږ ډېره پاملرنه هم صنعتي پارکونو ته ده. موږ نږدې 1500 هکتار زمکه په مرکز او ولایتونو کې صنعتي پارکونو ته ځانګړې کړې ده.
د ایسا ادارې له دې وړاندې هم د پانګونې د کچې د زیاتېدو خبرې کړې دي، خو داسې راپورونه موجود دي چې یو شمېر تولیدي فابریکې او شرکتونه د مناسب ځای، برېښنا او نورو اسانتیاو د نلرلو له عمله له فعالیت لوېدلې دي. د ایسا ادارې مشر هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې دوی 20,000 کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته د فعالیت جوازونه ورکړي، خو وایي چې 40% یې هیڅ فعالیت نه دی کړی.
و موردل چې ایسا یا د افغانستان د پنګونې د ملاتړې دروي چې د 200 میلیون ډالرو په ارزښت بیلابېلې پروژې په هیواد کې د پنګونې د جذب لپاره نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. له بلې خوا ایسا یا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړې دروي په هیواد کې لاغه 20,000 سوداګریزو شرکتونو څخه چې د فعالیت جوازونه یې ترلاسه کړي په سلو کې 40 فعالیت نه لري. د دې ادارې چارواکي وایي پریکړه کړې چې د غیر فعالو شرکتونو جوازونه بیرته واخلي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې چارواکي وایي چې له دې وروسته چې هر سوداګریز شرکت غواړي چې د فعالیت جواز ترلاسه کړي باید د سوداګریزو فعالیتونو په ټولو شرایطو برابر وسی. د دې ادارې رئیس وفي الله افتخار آزادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په مجموع کې 22,000 کورنیو او بهرنیو سوداګریزو شرکتونو له دې ادارې څخه جوازونه ترلاسه کړي، خو په دوی کې 40% اوس هم غیر فعال دي. خاغلی افتخار وویل د دې ادارې د نوي سیستم لمخه به هغه شرکتونو ته د فعالیت جواز ورکول کیږي چې خپل فعالیتونه په عملی توګه پیل کړي.
فعلاً یک شعبه به نام تحلیل و ارزیابی را ایجاد کردیم. د ادارې ایسا هر متشبث که جواز میگیره اول ارزیابی میگیره.
د تحلیل و ارزیابی په نامو مو یو نوی دفتر پرانیسته. هر متشبث چې جواز اخلي لومړی ارزیابي کیږي چې آیا د پانګې اچونې شرایط پوره کولی شي. پخوا په دې برخه کې یو لړ ادارې ستونزې وې، هغه اوس حل شوی او د پانګې اچونې چارې به په نوي سیستم ترسره شي.
د دې ادارې رئیس وویل په دې 40% غیر فعالو شرکتونو کې بهرني شرکتونه هم شته چې د دې اندازې 10% هغوی پورې اړه لري. د وویل تصمیم نیول شوی هغه شرکتونه چې فعالیت نه لري د مالیې د وزارت په همکارۍ به جوازونه بې اعتبار شي. ځینې افغان پانګه اچونکي وایي چې د زیربناو او نورو اسانتیاو نشتوالی سبب شوی چې یو شمېر شرکتونه له فعالیته ولویږي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي پر دولت تور لګوي چې پانګوالو ته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی آزادی راډیو ته وویل
امی 40% کې فعال نشده علت اساسی شي
دا 30% چې فعال شوی ندی اساسی علت د زمکو زیربنا او داسې نور امکانات نشټواله ده
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د سوداګرو او پانګوالو د زمکو لپاره د کرنې له وزارت څخه 3000 جریب زمکه غوښته دوی هیله خچې د کرنې وزارت په دې حق له اقدام وکړي همدارنګه د پانګې چونې ملاتړ اداره وایي په دې وروستیو کې له نړیوالې ټولنې سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت یوه نوې پروژه مطرح کړې ده دا اداره وایي هڅې کوي چې په خپلو پلانونو کې د صنعتي پارکونو جوړولو ته زیاته پاملرنه وکړي
و موردل چې د افغانستان د پانګې چونې د ملاتړ اداره وایي هغه 20000 سوداګری شرکتونه چې جوازونه ترلاسه کړي 40% فعالیت نه لري په داسې حال کې چې د افغانستان د پانګونې اداره سوداګر پانګونې ته هڅوي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له سوداګرو نه د ښاروالۍ لخوا د کابل ښار د لویو ادارو په دروازو کې د مالیو په اخیستلو انتقاد لري د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دوی حاضر دي چې حکومت ته لا ډېره مالیه ورکړي خو د ښاروالیو په نوم مالیه اخیستل په اداري فساد ته لاره هواروي په دې اکله نور حال د جمیله ظریف په رپورټ کې اورو
د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکو د وزیرانو شورا لغې پریکړه سره چې د کابل ښار او نورو ولایتونو د لویو لارو په دروازو کې دي د ښاروالیو په نوم له سوداګرو مالیه واخیستل شي مخالفت وښود دوی وایي چې په دې پریکړې دې له سره غور وشي د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا پریکړه به د اداري فساد لامل شي
خصوصي سکتور په دې حق له شکایت کوي چې که د دولت اراده دا وي چې فساد له منځه یوسي نو بیا د فساد عوامل ولې رامنځته کوي دا د فساد لپاره د زمینی مساعدول دي چې مونږ بیرته د کابل ښار دروازې د ښاروالیو پر مخ پرانیزو مونږ په کابل ولایتونو کې د ښاروالۍ پر مخ د دروازو پرانیستل په جدي توګه غندو
د وزیرانو شورا شاوخوا 4 میاشتې مخکې پریکړه کړې وه چې ښاروالیګانې دې په لویو لارو کې په سوداګریزو مالونو 0.25% مالیه نه اخلي خو سوداګر وایي چې د وزیرانو شورا ویلي دغه مالیه اخیستل د بیرته له سره پیل شي د کابل ولایتونو ښاروالۍ وایي چې د دې پیسو راټولول دوی ته د عایداتو د راټولولو یوه لاره ده او ټینګار کوي چې دا پیسې د سړکونو په جوړولو لګوي خانجان الکوزی وایي دوی چمتو دي حکومت ته لا ډېره مالیه ورکړي خو په خبره ښاروالۍ ته یې نه ورکوي په ورته وخت کې د مالیه وزارت چارواکي د افغان سوداګرو د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې دا کار په هیواد کې د فساد د مخنیوي لامل کیږي د دې وزارت ویان ویدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه د فساد د لمنځه وړلو په هدف شوی نه د فساد د رامنځته کېدو د وخت له ځای کېدو نه د مخنیوي د ټیکسونو د منظم کولو د فساد د لمنځه وړلو او سوداګرو ته د اسانتیاو د رامنځته کېدو په خاطر پریکړه وشوه چې هر کله چې سوداګر ګمرکونو ته مالیه ورکوي نو ښاروالیو ته د هم 1% پکې اضافه کړي د سوداګرو او د سوداګرۍ د خونې د اندېښنه بې ځایه ده او دا کار سوداګرو ته د اسانتیاو د رامنځته کېدو لامل کېږي
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او یو شمېر سوداګرو ترمنځ د مالی پر سر ځینې اختلافونه رامنځته شوي دي په دې وروستیو کې افغان سوداګرو هغه څه باندې 3000 کنټینر مالونه د هیواد په بندرونو کې درولي چې پاکستان له 3 میاشتو ځنډ وروسته افغانستان ته پرېښودل سوداګر وایي چې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې له دې عمله پر دې مالونو ګمرکي محصول معاف کړی چې سوداګرو پرې زیان لیدلی خو د مالیې وزارت دا خبره ردوي او وایي د قانون له مخې باید سوداګر په دې مالونو هم مالیه ورکړي
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده
د کورنۍ چارو وزارت د محبسو ریاست وایي چې اوس یې په هیواد کې شاوخوا 3000 زندانیان په مسلکي زده کړو بوخت کړي د دې ریاست مشر وایي چې دا مهال په ټول هیواد کې نږدې 40000 زندانیان د پنجرو تر شا شپې ورځې تېروي د همدې موضوع د معلومولو لپاره زموږ همکار اسدالله الدین د څرخی پله زندان ته تللی او هلته یې له مسؤلینو او زندانیانو سره خبرې کړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو اوریدلی چې د افغانستان ته ګڼ شمېر زندانونو یو شمېر زندانیانو په دې وروستیو کې له خپل ناوړه حالت څخه ډېر شکایتونه کړي دي. دوی وایي چې د زندان فضا خرابه ده، دوی مصروفیت نه لري او هلته همداسې پراته دي او تر ډېره یې دوسیې هم نه څېړل کېږي. همدې موضوع ته په کتو موږ وغوښتل چې د افغانستان تر ټولو لوی زندان یعنې د کابل د څرخی پر زندان ته ولاړ شو او هلته له نږدې د زندانیانو سره خبرې وکړو. د دوی د بوختیاو او فیتونه پاړه ورسره وغږیږو او پوښو چې حکومت زندانیانو ته څه سہولتونه هلته برابر کړي دي. دا شیبه موږ په لاره یو او د څرخی پل زندان خواته روان یو. همدا شیبه موږ د څرخی پل زندان ته را دننه شو، تلاشي سولو. مسؤلین وایي چې دلته شاوخوا 1000 افغان زندانیان د پنجرو تر شا شپې ورځې تیروي. دوی وایي چې زندانیانو ته مسلکي او روزنیز زده کړه په صنعتي بلاک کې ورکول کیږي. راځئ چې وګورو چې په دې بلاک کې سره واندی. اوریدونکو همدا شیبه موږ د صنعتي بلاک د قالین بافی یا د قالین جوړولو سالون ته را داخله شولو. دلته یو زندانی را سره ولاړ دی، تاسو ځان معرفي کوي؟
زما نوم صاحب داد دی. دوه میاشت درې میاشت کې دلته په قالین بافی مصروف یم. ما دلته ذکر کړی چې قالین جوړول څنګه کیږي.
دغه تیره میاشت کې مې څومره پیسې ترلاسه کړل؟ دی لارې
په دوه میاشت کې 2000 کیږي. ما قالین بافی ځنه وخت دلته مې ذکر کړی.
اوس قالین ګنډای شي؟
وا
نور باید څه وسی غوښتنه مو څه ده؟ یا دغه پروګرامونه بس ځکه ځینې نور پروګرامونه هم تاسو باید دلته در کړل سي.
اصلاحي پروګرامونه تر اوسه خو دلته نشته چې دغه جوړ شي. خو د
کوم پروګرامونه؟
لکه کمپیوټر پروګرامونه، لکه تعلیم او تربیه.
خو دوی وایي دلته موږ مکاتب لرو، کوای شي هلته مکتب وکړي.
مکاتب لرو خو دغه هر څوک کولای نشي چې هلته شرکت کوي. خو بیا مشکلات اوس دلته یو مشکلات دی چې سپارشه له بهر تر او له هر څوک چې غواړي.
موږ د دغه بلاک دویم منزل ته راغلو او دلته زندانیانو ته د خیاطۍ زده کړې ورکول کېږي. دلته بلې وو زندانی سره خبرې وکړو.
زه عبدالقادر میږم، د هلمند ولایت کرشت ولسوالۍ. درې کاله وو څلور میاشتې مې دلې تېرې کړې.
اوس زه وینم چې تاسو دلته په ماشین کې تکه اچول او دغه تکه ګنډۍ څه شي ګنډۍ او دغه خیاطۍ مو په څومره وخت کې زده کړله؟
اوس خو تر شی دلته ګنډو یو نیم کال مې دلته کار کړی دی.
اول خیاط وکړې؟ دلته خیاطۍ زده کړه؟
یا دلته مې زده کړې ده.
همدا شیبه موږ یو بل بلاک ته را دننه شو. دلته زندانیانو ته د حلبې سازۍ او آهنګرۍ زده کړې ورکول کېږي.
دلته موږ تقریبا نه حنا کاری.
څه شي جوړوي تر ډیره؟
دا چپرکټونه جوړو بندیانو ته، کوم دروازه مروازه وي.
موږ خپله بس موږ وایو چې لږ لږ دا وجود مو مخوي او کار مو کو. تیر مې دوه کاله پاتې ده، خو یو ارزو لرمه. زما چې ده دا اوه ته جمعې کېږي، ښځه مې مړه شوې ده او دوه بچیان مې یو لور وړي دي، پوه شوې؟ او دوه بچیان مې یو بل نفر وړي دي او درې څلور بچیان مې په کور کې دي. نو زه غواړم چې ما سره همکاري وشي چې زه خلاص شم.
همدا شیبه زه د څرخی پل د زندان له صنعتي مدیر سره ولاړ یم. له دې نه به پوښتو، مدیر صاحب محترم، تاسو ځان معرفي کوئ؟
زه ډیپلوم انجینر سمنوال حفیظ الله. دلته موږ شپږ شافه لرو: قالی بسازی، فلزکاری، قالین بافی. او یو هفته کېږي چې دوه شافونه ما نوي جوړ کړي دي، یو د ګلدوزی شاف یو د بودوزی شاف.
بله مدیر صاحب محترم، کولای شئ راته ووایئ چې په مجموعي توګه څومره زندانیان په دې صنعتي بلاک کې زده کړې کوي؟
بالفعل په دغه صنعتي بلاک کې تعداد ما 80 نفر ته رسولای ده. موږ دیته په خپل د کار په مقابل کې خپل معاش ورکو. اوس دلته یو تعداد 200 افغانۍ واغشتل شاګردانو، مګر استاد په مقابل کې 850 افغانۍ واغشتل. یو قالین د اوس راوړي مخامخ خلته یې کده، هغه استاد 5500 افغانۍ واغشتل.
په دې زندان کې موږ واوریدل چې وزره محبوسین د پنجرو تر شاش په ورځ تیروي، اما 80 نفر ډیر کم نه دي. تاسو په نظر ولې ډیر زندانیان تاسو د دې زمينه نه برابر وي چې راست دلته صنعتي زده کړې وکړي؟
مشکل دلته دا ده چې په دې ځای کې ساحه د کار مساعده نه ده. جیم موږ نه درلود دغه تعمیر اوس نه جوړ کړی ده.
دلته ساحه ډیره لویه ده. په زندان کې تقریبا 10 دقیقې پیاده مزل وکړي.
نو تاسو ولې زندان کې ډیره ساحه لویه ده؟ خو دغه شرایط آماده توب چې صنعتي کار ته باید چې کوم سړی موږ راو بسو صنعتي کار ته.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
له وردګو څخه علامه محمد لیکي د چک پاول سوالی کې د واوري لامل کلی او کورونه ته د خوراکي موادو د لېږدونې کار ډیر سخت شوی دی. دولتي مقامات باید مرسته وکړي. د قندهار لنوي شهر څخه حاجی میر احمد لیکي د قندهار ستر تاریخي ولایت نوې نسل نه د خپل نیکونو پر پال پال یجدي چې خپل شهر د پاکستانی او ایرانی جاسوسانو څخه پاک کړي او نه هم قندهاري ځوانان غواړي چې د نور نړۍ د ځوانانو په څیر د پوهې لپاره زیار وباسي. هر وخت په ساتيري پسې وي. حاجی صاحب زیاتوي د میرویس نیکه احمد شاه بابا او نورو سترو مشرانو روح نه آرام دی. له کابل څخه امید الله لیکي ولې خلک له محلي پولیس څخه شکایت کوي همدوی امنیت راوستلی دی. او میوند بیا د لغمان څخه اس ام اس علي جليدي دی وايي د امریکای ګلم جامو یعنی د سپیشل فورس ځواکونه کړنی د روسانو د ګلم جامو د کړونو په څیر دي.
دوستانو تاسو زموږه آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې خبريږي. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکو ته پام وکړئ. افغان حکومت غواړي د نړیوال ائتلاف د ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې پرون لسو کسانو ته مرګ ژوب لاړولی. د افغانستان عدلي او قضایي شورا د هغه بندیانو د زر تر زره خوشي کولو پریکړه وکړه چې د حبس موده یې بشپړه شوې خو دوی لا هم په بند کې وخت تیروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې متحده ایالات به د لومړي ځل لپاره له هغه وسلوالو سره چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي مستقیمې غیر پوځي مرستې وکړي. د عراق د پلازمینې بغداد او شاوخوا سیمو په شیعه میشتو سیمو کې پرون د بمی چاودنو په یوه لړۍ کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. په عراق کې د یو بل خبر لمخې پرون لږ تر لږه 2 کسان هغه مهال مړه شول چې د یو رستوران په بڼه جوړه شوې بیړۍ د بغداد په مرکز کې د دجلی په سیند کې ډوبه شوه. او یو امریکایي سرتیری چې د ویکیلیکس ویبپاڼې ته د سلګونو پټو سندونو په استولو تورن دی اعتراف کړی چې د دې کار هدف یې له دښمن سره مرسته نه وه. دوستانو خبرونه مو له آزادۍ رادیو نه واوریدل. اوس هم راځو خپل 19 پروګرام ته. ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې شاه محمود شینواری چمتو کړي.
د ځوان فکر د خبرونې مینوالو سلامونه مې ومني. تاسو به څومره وړاندې هغه ریپورتونه اوریدلی وی چې د جلال آباد خر په یو شمیر سیمو کې په ښکاره نشې توکي خرڅیږي. د یو شمیر هیوادوالو په خبره د نشې توکو خرڅلاو پر ځوانانو ډیر بد اغیز کړی دی او همدغه د خرڅلاو ځایونه دي چې ځوانان په اسانۍ سره کولای شي نشې توکي ترې ترلاسه کړي. او په سلګونو ځوانان اوس هم د خر په بیلابیلو واټونو کې په پوډورو روب دي. دا ځل د ځوان فکر خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده چې د نشې توکو په ښکاره خرڅلاو پر ځوانانو څومره بد اغیز کوي او د دې ستونزې د حل لپاره څه پکار دي. زه شاه محمود شینواری د دې خپرونې کوربه یم او میلمانه دی را سره د ننګرهار د والی وین احمد زی عبدالزی، د ننګرهار پوهنتون ځوان محصل عبدالله حبیبزی او په ختیځ کې د آریانا تلویزیون خبریال رحمت الله زیرمل. تاسو ټولو ته خره غلاس وایم. په لومړي سر کې حبیبزی صاحب، که تاسو راته د هغو ریپورټونو په اړه ووایئ چې په جلال آباد ښار کې په ښکاره نشې توکي خرڅیږي او ډېر شمېر ځوانان په دې مرض روږدي شوي دي.
زه هم تاسو سره په دې خبره موافق یم او ستاسو خبره تاییدوم چې نشې توکي او د هغې خرڅلاو په جلال آباد کې ورځ تر ورځې ډیریږي او په ښکاره ډول خرڅیږي. چې د تر دې دمه که امنیتي چارواکو یا د دولت مسؤلینو هڅه کړې خو دومره پوره هڅه نه ده کړې چې دوی دې ونیسي او یا د دوی مخنیوی وکړي او یا د دوی دغه دوکانونه بند کړي. په جلال آباد ښار کې په ځینو سیمو کې کورونه دي. یو بیلګه خاصه چې د امیر شهید باغ بڼ دی، دلته ډیری ځوانان په پوډر باندې روغ د پوډر څخي او پوډر د پخکاره ډول خرڅیږي. څوک مخنیوی نه کوي او ډلې ټپلې جوړې دي، حتی چرس دلته خرڅیږي خو تر دې د مچای د خاص مخنیوی نه دی کړی.
ډیر زیات من ناراضو زرمل صاحب، تاسو د پولیسو په خپلو خبرو کې ویل چې په جلال آباد ښار کې ځینې سیمو دي چې هلته پخکاره باندې نشه یي توکي خرڅیږي. دغه نشه یي توکي په ځوانانو باندې څومره بد اغیز کولی شي؟
ستاسو پوښتنه دوه اړخونه لري چې زه باید ځواب کوم. یو د نشه یي توکو تاثیر دی په ځوانانو باندې، او بل هم په جلال آباد ښار کې د نشه یي توکو د خرڅلاو مسله ده. دا سمه ده چې په ننګرهار او یا هم په جلال آباد ښار کې نشه یي توکي شته دی. زه په بشپړه توګه دا خبره نه منم چې مخنیوی نه کیږي، ولې دا خبره منم چې بېغوري موجوده ده. او یو شمیر چارواکي خپله په دغه کاروبار کې لاس لري. دغه لاس لرل د دې لامل شوی چې د دې مخنیوی په بشپړه توګه ونشي. خدا په دې معنی نه ده چې دلته ټول امنیتي ځواکونه د دې مخه نه نیسي یا ټول چارواکي د دې مخه نه نیسي.
وبخیر زه مثلا دغه خبرې د لارو خنتیا په خاطر باندې کوم دلیل په اساس من تاسو وایي چې هغوی په کلاس لري؟
کله چې مجبور آباد ته ځي او د چلمتره سړک په غاړه باندې کور ګوري، د هغې نه پوډر روزي په بیسودو کې، په هوټلونو کې شراب خرڅیږي او پر انجن موټر کې هلته شراب راځي او کوزیږي. کلاس لرل نه وي نو پر انجن موټر کې شراب ولې راځي؟ کلاس لرل نه وي. کله چې یو امنیتي کس هلته دکان بندوي، لس دقیقې وروسته دکان ولې خلاصیږي بیرته؟ رسنۍ تصویر اخلي د بند دکان، شراب پکې دي، لس دقیقې وروسته چې راځو دکان ماته او شراب پکې نشته. دا د لاس لرلو ثبوتونه دي چې شته دی، موږ سره هم شته او خلک هم دغسې وایي. موږ چې څه وایو خلکو راته ویلي او ځینې شواهد یې ښودلي. خو زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې دا په دې معنی نه ده چې ټول چارواکي به په دې کې ښکیل وي. نه، یو شمېر نظام کې مشکلات شته. ولې ځینې هڅه کوي چې دې ستونزو ته د پای ټکی کېږدي؟ خو دغې لږې بېغورۍ واقعا هم په دې سیمه کې د نشه یي توکو ډیرښت ته چې باید ځوانان ترې استفاده وکړي زمینه یې برابره نشه
کوي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه پابندي چې نشته په ښکاره توګه باندې چې نشه یي توکي خرڅېږي همدغه لامل دی چې د ځوانان په دې نشو باندې روږدي شوي دي؟
روږدي شوي دي. او ګورئ د عمومي سړک په سر باندې دوی ناست دي، یعنې هغې کې ما درته همدا خبره پوره کوله چې داسې ځوانان پکې دي چې نوي نوي راغلي وه. دوه مسلې شوې، یو هغوی ته نشه یي توکي په اسانۍ لاس ته ورځي، بله مسله دا ده چې د هغوی د درملنې لپاره هېڅ ځای نشته. په ننګرهار کې موږ یو روغتون لرو چې هغې کې ډیر کم ځوانان کیدلی شي درملنه یې وشي. همدا اوس په ننګرهار کې موږ داسې کسان لرو چې هغوی روږدي دي او ډېرې لږې درملنې ته ضرورت لري. دا د دې لامل شوی چې ورځ تر بلې په نشه یي توکو د روږدي کېدو کچه لوړه شي.
ډېر زیات مننه زیر مل صاحب. اوس هم راځو عبدالزیاد صاحب تاسو ته، که تاسو راته په نومونو سره کول دا ووایي د یو ځوان په توګه چې رښتیا هم دغه کوم نشه یي توکو خرڅلاو په ځوانانو باندې څومره اغېز کولی شي، وروسته دا راته چې دغه وظیفه د چا ده، باید څوک په دې برخه کې اقدام وکړي؟
راځي په دې سره لږ خبره وکړو چې ځینې ستونزو ته دوستانو یادونه وکړله. خو د نشه یي توکو ستونزه دا نه تنها د ولایت او یا هیوادنۍ ستونزه ده، دا د سیمې او د نړۍ په کچه ستونزه ده. ارقام داسې ښیي چې په سیمه کې، تنها په سیمه کې 10 میلیونه وګړي په نشه یي توکو روږدي دي. همدارنګه نور رپورټونه داسې ښیي چې په نوره نړۍ کې نشه یي توکو ته د خلکو یا د وګړو تقاضا د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کرکیله زیاته وشي. وخت کې چې په کوم ځای کې یو کاروبار کېږي کرکیله کېږي، دا طبیعي ده چې دا ځایونه به هم لري چې دغه سیمې خلک په مختلفو نشه یي توکو روږدي شي. یعنی یو لوی زیان چې موږ لیدلی د نشه یي توکو د کرکیله هغه دا دی چې زموږ خپل وګړي بېته روږدي شوي دي. د نشه یي توکو کرکیله په افغانستان کې ډیره زیاته سابقه لري، خو د نوي حکومت په راتګ سره د موقت ادارې او د انتقالي ادارې او ورپسې د دوه منتخبو ادارو په راتګ سره د شرعي احکامو په څنګ کې د اساسي قانون د حکمونو له مخې او د ولسمشر د ځانګړو فرامینو له مخې د دې توکو سره د نړیوالو په مرسته جدي مبارزه شوې ده. دا زمونږ چې کله موږ په هیواد کې د غبده پدیده لرو چې د نشه یي توکو کرکیله ده، کاروانګر مو هم هلته په نشه یي توکو روږدی دی. کله چې ستړی کېږي لږه پینې خوړلی دي هغه روږدی شوی دی. هغه ځاینه راواخله، مثلا کله چې یو بله د پروسس مرحله شروع کېږي، هیروین جوړولو مرحله شروع کېږي، هلته هم یو تعداد زمونږ وطنوال په مختلف اشکال هغه په هیروینو باندې روږدي کېږي. دا ټول هغه د هغه کاروندې د هغې بدې کاروندې اغېزې دي چې موږ په خپل هیواد کې لرو. زه دا نه ردوم چې په ښار کې به زمونږ یو شمېر ځوانان ځوانان په سیګریټو په نسوارو په پاپینو یا په نور هیروینو باندې دوی بروګ دی نه خو دا هم باید وایو چې په دې برخه کې لکه هم څنګه چې مخکې مې ذکر وکړ هلې ځلې شوې دي په اوتو برخو کې د افغان حکومت مرکزی ادارو او بیا ولایتي ادارې او زه چې د ننګرهار د ولایت مقام په اساسې خبرې کوم مونږ هم په اوتو برخو کې هلې ځلې کړې د دې لپاره چې مشکلات د نشې توکو برخه کې حل شي. لومړی کار چې شوه د نشې توکو کرکیلې مخنیوي لپاره هڅې شوې دي، د نشې توکو د کارخانو د منځورو لپاره هڅې شوې تر څو سرچینه ختم شي چې مارکیټ ته نور دوی خپل تولیدات ارزنه کړي. بل دریم به برخه کې چې کار شوه د نشې توکو قاچاغبرو سره مبارزه شوې، په سرحداتو کې د قاچاغبرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره ډېر کلک حل ځل شوې دي او د ډېرو حل ځلو تاکیدن هدایت سپارل شوی ده. په ښار او شاوخوا سیمو کې د نشې توکو وړو کاروبارین چې موږ ته شکایتونه راغلي وو چې د سراج العمارت په بڼ کې او یا هم په نورو سیمو کې ځینې داسې خلک شته چې دوی هیروین راوړي او بیا ځینو معتادو خلکو ته ورکوي او هغوی نه پیسې اخلي او دغه معتاد خلک په دې بڼ کې شته. د والي صاحب په هدایت باندې دوه درې ځلې د ننګرهار امنیه قوماندانۍ موظفینو کمپاین وکړ، یو تعداد خلک یې ونیول، یو تعداد چې د دې وړو چې باید درملنه وشي موږ په روغتون کې شل بستریز روغتون لرو هغې ته مو لیږل چې هلته به درملنه وشي. خو یو شی باید ووایم چې که موږ ووایو چې د نشې توکو ستونزه د په سملاسي توګه هواره شي دا شونی نه ده، دا وخت غواړي. لکه څنګه چې تدریجا دغه بدې اغیزې رامنځته کړې دي دغسې د دې بیرته معالجه هم تدریجا یو څه وخت ضرورت لري.
خبره او بخیز اساسي خبره زه قطع کوم هلته دغه یو برخه چې تاسو ویله چې په ښار کې هم دغه اقدام شوی دی چې دلته چې د خرڅلاو کوم مرکزونه دي په دې برخه اقدام شوی دی، کسان نیول شوي دي. ولې مخکې چې حبیبزی صاحب وویل په خپلو خبرو کې چې اوس هم په ښکاره باندې ځای نشته دی، یا له دې نه وړاندې ځینې هیوادوالو سره خپل ازادي راډیو سره چې هغوی مرکې کړي وي دلته زیر جومات سره یو کور دی، هغه کور په ښکاره باندې هره ورځ په سلګونو پوډریان ورځي پوډر ترې اخلي، تر دې پورې ویل شوي چې شراب هم پکې خرڅېږي. همداسې نور د ښار په بیلابیلو ځینو کې بیلګې شته دی. دا خو له ډېر پخوا راهیسې دي دغه کور په اړه ویل کېږي چې دا تقریبا د څلور پنځو کلونو پخوا نه دغه نشه یي توکي خرڅوي. نو دا خو ډېر وخت هم په تېر شو، ولې دې برخې کې اقدام کیږي؟ دا خو اوس هم
مننه، زه په دې برخه کې هیڅ داسې گزارش نه لرم چې رښتیا هم پارانی توګه د جلال آباد په ښار کې د دوکانونه ووسي او هغوی دې په پوره جرات سره چې سره له دې چې امنیتي ځواکونه د دغې بهیر یو څارنه کوي او تعقیبوي، دوی دې د هیروینو یا د نورو نشه یي توکو خرڅلاو وکړي، داسې گزارش موږ نه لرو. خو مشخصا په دې ارتباط باندې چې د سراج العمارت موضوع ما مخکې ذکر وکړو چې دلته یو تعداد روغدي خلک راغلي وو، نو دغه موضوع کې د والي صاحب په لارښوونه ډېر ژر اقدام وشو او هلته اوس هم په دوامداره شکل امنیتي موظفین په دې مکلف دي چې باید څارنه وکړي او څارنه کوي چې څوک هم ګوري چې نورو خلکو ته هیروین راوړي یا تریاک راوړي یا هغوی ونیسي او د قانون منګول ته وسپاري. د جلال آباد ښار د 40 متره سړک په ساحه کې تاسو کوم موضوع کړل دي په رابطه باندې تاسو سره مخکې ما مرکه کړې و. دوه ځلې امنی قومندانۍ جنې جرمونو سره مبارزې مدیریت مجبینو د مواد مخدره موادو سره مبارزې مدیریت مجبینو دوی نیولې دي، د دوی په کورې عملیات کړی دي. ما په دوه وختونو کې یوازې خزینه په کور کې شتون درلوده، نارینه نه وي، خو نارینه د تعقیب لاندې دي چې باید ونیول شي. خو نه هم تعهد اخیستل شوی ده چې دوی به یوې خوانه خرڅلاو نه کوي او بل طرف نه چې کلم د دوی نارینه راځي باید سپاری. خو دا په دې معنا نه ده چې ګوندې دوی همداسې پریښودل شوي دي، نه، دوی اوس هم د پولیسو تعقیب لاندې دي او دوی د پولیسو دنده دا ده چې دوی باید ونیسي او دوی ته لارښوونه هم د ولایت مقام نه همدا شوې ده. یو بله ستونزه چې شته په قانون کې هغه دا ده چې کله کله دغه جیرابط ادارې ولایت مقام سره شریکوي او په دې برخه کې یو پیشنهاد مرکز ته شوی ده، حتی په مرکز کې چې د نشه یي توکو سره د مبارزې په اړوند کوم کانفرانس جوړ شوی و پیشنهاد پکې وشو. داسې دی چې هر هغه څوک که 15 ګرامه تاریاک ولري او د استعمال لپاره، نو هغه دې د خاطره چې هغه معتاد دی او ډاکټر صاحب یا معذب ډاکټر ورته اجازه ورکړي وي چې د دې د خاطره چې د تدریجي درملنه کېږي دا باید وکاري، ده ته کومه سزا په قانون کې نشته. نو دا خپل د دې سبب شوی دی چې په ځینو وختونو کې په پټه علني بیا هم زداره دوم علني که هر څوک شواهد ولري، زما د ناسو دوستان هم زما خواهش دا دی چې زمونږ امنیتي ادارو سره دوی همکاري وکړي، داسې نه چې د دوی هویت معلوم شي، په دې برخه کې به هم دوی سره همکاري کیږي او هغوی به په دې مکلف شي چې عجالتا اجراات وکړي، او که چیرې ونه کړي بیا به د زیرمل صاحب خبره سمه چې بې غوري به وي.
دغه د زینو په ډاګه کول او نیول دا د دولت کار دی. دوی باید ونیسي، دوی باید څارنه وکړي، د دوی وظیفه او دنده ده. په ښکاره ډول د چا سیمه چې د چا ساحه چې ماښام کې راځي خپل خلنګ خپل باج ته نخلي چې څومره یو سره اترې اخلي او دوی خپل کاروبار روان کړی دی.
عبدالزه صاحب، دا خو مانی چې په ښار کې ځینې ځوانان شته چې هغه په نشي توکو باندې روږدي دي.
ګورې دوه موضوعګانې دي، یو دا چې ځینې ځوانان په نشي توکو روږدي دي، یو موضوع داره چې په دې برخه کې حکومت څه کړی. ما دا ویل چې په کلي توګه دا نشو ردولی چې یو شمېر ځوانان د په نشه یي توکو روږدي نه وي، خو په دې هم سترګې پټول پکار نه دي چې په دې برخه کې حکومت اجراات نه دی کړي. خو بیا هم حکومت ګوري چې په هر ځای کې کاروبار وي، هغه ځای کې چې کاروبار وي او د هغوی تولید نور ځایونو ته ځي، مارکیټ ته ځي، جلال آباد ښار ته ځي، د افغانستان نور ښارونو ته ځي، سیمې ته قاچاق کېږي، نړۍ ته قاچاق کېږي، هغه په همدې سره په سرچینه کې له منځه وړي. د جلال آباد په ښار کې ما د مخه وویلې دوستانو یو دوه بیلګې وړاندې کړلې. متاسفانه زه د دوستانو په خبرو نه وایم، خو همیشه انتقادونه په الفاظو کې کېږي، بیلګې په شواهدو سره نه وړاندې کېږي. موږ او تاسې رسنۍ مثلا حکومت او عادیت مدار ټول د دې ټولنې ادبا یو، په ګډه د دې ټولنې کې ژوند کوو، مسؤلیت لرو. ما مخکې ویلې چې د نشه یي توکو باندې چې که ځوانان روږدي کېږي، دا یوازې د حکومت دنده نه ده چې دې مخنیوی وکړي، دا د دې زیرمل صاحب هم دنده ده، دا د دې حبیبزي صاحب هم دنده ده، دا شینوال صاحب سار دنده ده چې د کور نه شروع کړي، د ټولنې شروع کړي. ټولنه د فامیلونو یا د کورنیو مجموعه ده، او ټولنه به په حقیقت کې یو ولایت مثلا یو مملکت یا هیواد ایجاد دی. نو دلته د دې په څنګ کې دا
موږ چې د دولت پورې تړلې ده،
زرازم زغوار مچ
لې د حکومت کې دغه
شینوار صاحب زرازم دې خبره ده شي چې چون حکومت څه کړی دي. ما خو ورته واضح کړل شي، یو خدا هڅه شوی ده چې د نشه توکو فابریکې له منځه لاړ شي، دوه هڅه ده شوی ده چې په سرحدونو کې چې کوم قاچاق بوران دی هغه ونیول شي. تقریبا لزونه تنه دغه تاسو خبرونه خبره کړی دي چې سرحدي پولیسو یا مثلا ملي اردو یا زموږ ملي پولیسو قاچاق بور نیولی دی او د قانون منګول ته سپارلی دي، د سی په اړوند ادارو ته سوال شوی دی. د دې په خوا کې یو بل مهم مسولیت او رسالت چې حکومت درلودلو هغه دا و چې باید د فعلي روغدو کسانو یو درملنه وکړي. شلبیسری زروختون کار کوي، خو د دې په خوا کې تاسو د دې خبره هم نشر کړی دی، د دوستان نشر کړی دی چې ولایت مقام په پام کې لري چې یو زربستری زروختون جوړ کړي د متعدینو د درملنې لپاره، او د دې لپاره بودیجه د هغو پیسو نه ځانګړې شوې ده چې د نشه توکو د کار د مخنیوي په بدل کې ننګرهار د انعام په توګه ورکول شوی.
بل داسې د موضوع لري لاړ نه شي، زما منظر دا چې خپل دغه د کوم ځای څخه دوی ترلاسه کوي.
ګوره داسې نه ده شی دوی د کوم پام دی پسې حکومت هم ګرځي، پام دی پسې امنیتي ادارې هم ګرځي، خو یا به قاچاقبر راوړي ښار ته مارکیټ ته به راوړي، یا به هغه کړۍ چې دوی هیروین لري یا تاریاک لري په کلو کې جوړی مثلا یا په نورو سیمو کې جوړی، هغوی به راوړي د یو څو پیسو ګټو لپاره. درسته ده، یا ممکن
د دولت تر اوسه پورې په دې نه توانېدلی چې دغه کړۍ وپیژني او
د مدوروي دا شینوار صاحب نیول شوی. که تاسو غواړئ ارقام ولري، امنیه قومندانۍ ته مراجعه وکړئ، زمونږ هغه نورو ادارو ته مراجعه وکړئ چې هغوی قاچاقبر نیسي.
ډیر زیات من زرمه سب کو وسره وګرځو په دې باندې چې څه په کار دي چې د غزوانان د مرز څخه خلاص شي خپل ځوانان څه کول شي چې د سنځي نزان او ساتي او د سنځي مخنیوي وشي
ځوانانو ته په کار ده چې د ناوړه کړنو نه په خپل ځان وساتي هغه د دولت اړخو چې مونږ په دولت نیوکه وکړي چې په ځنو ځایونو کې ځنې مسولین بي غوري کوي او د نشي توکو کاروبار هم په دې سیمه کې شته کم شوی به وي کسان به نیول شوي وي مبارزه به روانه وي ستونزي موجودې دي او د لا زیاتو هڅو غوښتنه کوو ټول خبرې په دې ولاړې دي
چې په دې برخه کې د کورنۍ مسولیت چې هغه کنټرول کړي د غسونځي مخنیوي وکړي د سره خوا کې د یو ځوان په توګه د ولایت د وایند د دند نه برالري شو د ځوان په توګه راتوي چې بیا د چا مسولیت چې دغه سي د سونځي ته کومه زمينه چې برابر شوی د دې مخنیوي برخه کې اقدام وکړي
ما بیا هم غواړم ذکر وکم چې په لومړی قدم کې باید حکومت د سنځې ته د حل بیلابیل لارې چارې وسنجي او په عمل وکړي دا لومړی کار دی چې باید حکومت وکړي د دې په څنګ کې مدني ټولنې دا هم مسولیت لري چې دوی باید په دې برخه کې کار وکړي او خپل رسالت ترسره کړي عادي افراد او کورنۍ هم خو څه مهم دی چې باید وشي په مشترک ډول سول امنیت تکار وشي کاری زمینی خلکو ته برابر شي بخصوص ځوان طبقه ته وخت کې ځوان په یو کار باندې مشغول شو ټول ورځ کار وکړ او بیا مازیګر کور ته لاړ شي استراحت وکړي مثلا نور د کور کار او سابې د کار ته لاړ شي هیڅ کلن به هغه فارغ وخت پیدا نه کړي چې په نشي تو کور وګرځي شي خو مهمه ده چې په دې برخه کې کورنۍ ډیر مسولیت لري چې خپل اولاد دې ته پرېنګ دي چې په خراب ځایونو کې کینی د غلطو خلکو سره کینی یا مثلا داسې بیهوده وخت تیر کړي چې خدای مکه هغه به خود به خود هغه غلطو لارو ته سوقيږي نه هغه نڅارنه ولري هغه مکتب ته ولګي وی باندې نور زده کړی وکي او د دې پڅنګ کې اجتماعي خوينه وروخي نو دا به د دې سبب شي چې کورنۍ هم په دې برخه کې خپل مسولیت ترسره د ټولنې عادي وګړي ما مخکې هم ویلي وخت کې دا زما ستا مسولیت دی چې ما سره ځوان دريږي نو سګریټس کې نو لک تر لګه کزما ستا په خبره یو چې کی کنه کې ورته ضرور ده ضررونه لري هم ستا ځان ته ضرر لري هم ستا فامیل ته ضرر لري او هم د ټولنې نور ځوانان ته ضرر لري دینی علمان ډیر خو رول لوبول شي په دې برخه کې چې د منبرونو لري چون زمونږ ټولنه عقیدوي ټولنه ده زمونږ خوشبختانه الحمدلله ټول وګړي مسلمانان دي په اسلامي احکام باندې خو باور او عقیده لري د مولوی صاحبانو خبرو ته خو غوږ دي نو د دوی رول ډیر مهم دی چې د منبرونو لاري په دې برخه کې واز او نصیحتونه وکي چې حکومت هم دوی د دغه میتو او دغه شیوی نه ګټه اخیستې ده
حبیزه سب تاسو رات په دې برخه کې وای چې خپل د ځین ځوانان تاسو هم ګوري د خار په بلابلو ځینو کې چې هغه نشي توکو باندې روغ دي دغه نشي چې خپل په دې سیمه باندې چاپیریال باندې په کورنۍ باندې څومره اغیز غورځول شي منفي اغیز
کوري کله چې دا نشي ته مخه کوي یو لامل دا شي د خپل کورنۍ باندې یو باري او د کورنۍ په مغړو باندې د یو خانه دا شي د روزګار د سمخنه کوي او هغه کوم مسوله چې د کورنۍ د په غاړه شي د باید روزانه هغه خلن دومره ګټه وکړي شي د کورنۍ لپاره یو نفقه برابره کی دی شو بل دا د خپل هغه ژوند نه بي خبرې لکه شیر مثلا د پلار یو د مثلا پنشي توک باندې اختوي د خپل اولاد خروزن نشي کولای د خپل اولاد خپل نشي کولای همدارس د کور کوم ضرورتونه شي هغه پوره کولای نشي د دن لري پاتې کیږي نو همدارس د ټورن کم حق پې لري وطن انداز د اوسیدون کې ګوندیان کوم حق پې لغه پاتې کیږي دنه نو خب دا د پکار دي شي د ځان باید نشي توګه لري وساتي او دغه نه باید د دې باید مخنیوي وشي
ډیر زیات من نه زما سره په روسي برخه کې نو روسي جواب راته راکړي چې
مخکې چې
ختمه لکه مخکې چې د دې په خپل خبرې کې ویل چې د سره خپل د ځوانان ملایان د کورنۍ غړي دوی کول شي چې په دې برخه کې د غسونځي مخنیوي برخه کې دوی اقدام وکړي څه فکر کوي چې دې برخه کې دولت همکاري نوي د اقدام په کامیاب ووسی
خبره ده چې کوم ټکو ته چې مخکې عبدالجسی اشاره وکړه واقعا د ځوانانو د نشي توکو د استعمال لپاره کچېری د اغلارونو استفاده وشینو د استعمال په کچا کې ټټوالې راځي دینی عالمان رښتیا هم ډیر زیات رول لري چې باید د اسلام پرانا کې خلکو تلار خوونه وکي کورنۍ ډیر ستر مسولیت لري ډیر زیات یو ځوانان خپل پردی مسولیت لري، ځوانان باید خپل فکر وکړي په خپل سرنوشت باندې چې زاغه څوک يم چې ټولنه را په غاړه ده، کور را په غاړه ده، ژوند را په غاړه ده، اولاد را په غاړه ده. هر سړی باید خپل ګریوان کې فکر وکړي، د خپل ځان او د خپل وجود خیال وساتي، د خپل مشرانو خیال وساتي. د دې ترڅنګ دولت رښتیا هم دا دنده لري چې ځوانانو ته د دې لپاره چې هغوی د نشي توکو د استعمال نه بچ پاتې شي ځینې لارې چارې ورته ولټي. د بېلګې په توګه کاروبار، همدا اوس مونږ تاسو وګورئ په جلال آباد ښار کوڅو کې یا په واټونو کې په سلګونه کسان د سړک تر غاړو ناستې کار ورته نشته دی. هغوی روحي ناروغان کېږي او بالاخره نشي توکو ته مخه کوي. دا نو د دولت مسؤلیت دی چې کارخانې جوړې کړي، برېښنا تولید شي او خلکو ته کاروبار پیدا شي. کله چې یو سړی مصروفي، یو ځوان بوخت کار کوي، 15 روپۍ ګټي، هغه ته بیا دا زمينه نه برابرېږي یا کلم نشي توکو استعمال ته مخه نه کوي. خوب، د دینی علماو رول، د کورنۍ رول، فردي مسؤلیت، د دولت د خوانه، د کاروبار زمينه برابرول، د نشي توکو د کرکیلې مخه نیول، لغیت د مارکیټینګ یا په بازار کې د خرڅلو مخنیول، دا ټول د دې لامل کېدلې شي چې په دې واد کې د نشيانو کچه راټیټه شي او د دغه په دین منګ خلاص شو.
ابزه سه پروسه برخه کې ساخ په لدی ځوان په توګه ل چارواکو څخه غوښتنه څه ده چې ترڅو دغه سنځي مخنیوي وشي.
ګوره زه صادقانه وایم، همیشه د ځوانانو په ژوند باندې فکر کوم. زه ورېږم داسې وینم چې یو ځوان په نشې توکو روږدې دی یا لږ تر لږه د په خپل ورځني ژوند کې په درستو عملونو باندې بوخت نه اوسي، زه ډېر خفه کېږم. خو څه چې ضرور دی هغه دا دی، زه بیا وایم چې بېسوادي او بیکاري دا دوه مشکلات دي چې زمونږ وګړي چې د کومو مشکلاتو سره مخ شوي دي اصلي علت همدار دی. که افغانستان حکومت په دې وتوانېږي د نړیوالو سره په مرسته، د هغوی په کومک باندې د افغان ځوانانو لپاره یو د زده کړې سهولتونو زمینی برابرې کړي، یو د کار زمینی برابرې کړي، نو زه فکر کوم چې مشکلات به په کلي توګه حل شي. بل یو شی ډیر مهم دی چې زمونږ هیواد تر هر څه زیات سولې ته اړتیا لري. که موږ سوله ولرو، زمونږ بنسټونه په هر شکل چې وي، که نن نه وي سبا به وي، که سبا نه وي بله ورځ به وي، دا به تقویه کیږي او موږ به په هر بنسټ کې خپلو وګړو ته کار کوو. نو زما هیله ورزو داده شي د یو ځوان په توګه حکومت ښکېلې خواوې، مخالفې خواوې داسې یو لار اختیار کړي چې نور په دې هیواد کې سوله رامنځته شي او زمونږ د دې هیواد د رنځېدلی ولس یا وګړي یا بخصوص ځوانان چې د آینده لپاره یو سرمایه ده، دوی نور آرام واخلي، دوی هغه یو د سهولت لرونکي ژوند ته مخه کې یو هغه څه چې د یو جوړ او پرمختللي افغانستان لپاره په کار دي په هغه لاره راشي.
له تاسو ټول څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره برخه واخیسته.
کور مو ده.
پغمان د چمن ګل یاد گزما سلام را لګل کابل یاد گزما یاد پغمان د چمن ګل یاد گزما سلام را لګل کابل یاد گزما سلام را لګل کابل یاد گزما گلونے کچھ زدے نه مود دشل ډیرا ود ګلونه ګرام مود دشل ډیرا ود ګلونه خو کد ګور کلا کلا یاد گزما سلام را لے گل کابل یاد گزما پغماند چمن گلا یاد گزما سلام را لے گل کابل یاد گزما سلام را لے گل کابل یاد گزما تپوس وکھ ماد چانا نادان جوړے تپوس